شهر چې خاري ترانسپورټیشن ده په خورونو کې تر ډیره حده پورې د موټرونو د وسایطو سرعت کم وي او ترافیکي حوادث منځته نه راځي تر ډیره حده. او که چېرته داسې معمولي ترافیکي حادثه راشي هغو کې هم خلکو ته داسې حادثه نه پېښېږي چې خلکو ته زیان پکې ورسېږي، یعنی انسانانو ته زیان پکې ورسېږي.
ساعت سب کوم وخت کې چې تاسو مسؤلیت درلود په هغه وخت کې د دې له خاطر سه ملي بس ټکر ونه کې، آیا د څه خاص لارښوونې وي چې له موټروانانو سره تاسو شریکولی او که نه؟
تر حده موږ چې ډرایور نیسو، اول خو داسې ډرایور نه نیسو چې د هغو تجربه کمه وي او ډرایوري صحیح نه وي زده. او په ول نه په دو برخه کې موږ تر ډیره حده په د خلکو سره په چلند کې او همدارنګه په دغه لا مسیر کې د تګ په باره کې په دوی کې موږ لارښوونې ورته کولې. الحمدلله په ساري برخه کې تقریبا اکثریت ډریوران موږ معیاري نیول او موږ اصول ورته ټاکلي وو.
تاسو چې اصول هم ورته ټاکلي دي، ممکن چې دا اصول یو څه توضیح کړي، څه رقم اصول؟
مثلا ډرایور به لایسنس ولري او موږ خپله امتحان ځنې اخیستی په خپله، کله به چې موږ ډرایور استخدامو د هغو لپاره مو ځان ته کمیټه ټاکلی وو، امتحان مو ځنې اخیستی. کوم ډرایور به چې ضعیف و یا به ډرایوري صحیح نه وه ضعفه، موږ هېڅ نه نیوای په خپلو ډرایورانو په جام کې نه نیوای. او همدارنګه د خلکو سره په نیک چلند باندې چې د خلکو سره په نیک چلند کې او په عین حال کې زموږ په هغه کې په بوی ښار کې زموږ استادګاګانې معلومې وې، کوم سټاپونه د بس معلوم و، تر ډېره حده
دا تاسو استادگا تا اشاره وکړه یا تمزید ته، دا شی هم جبری و چې فرزن یو بس له پامیر سینما حرکت کوي تر میرویس میدان پوریزی، دی باید په دغومره وخت کې ورسی، وخت هم ورته قید و؟
وخت قید و، خو تر ډېره حده پورې زموږ ښار ته وګورئ پورې التحامه ده، نو په خپل وخت اکثریت وخت نه شي رسېدلی. استدګا یعنې د تمځای نه مې مطلب دا دی چې په زرو مترو کې یا په دوه زرو مترو کې په دومره اندازه کې یو تمځای دی د سوځېدو یا د خلکو د پورته کولو لپاره یو ځای مشخص دی.
بله، او بخشه پا همده برخه که ده ده تمزی پوری، زما مطلب داده که چرتا لار خلاص هوای او یو بست ده سرعت لخاطر تاسو ده غسی لایحه در لوده چه موتروان باید تر تاکلی وقت مخ که لیوه لآغاز انجام تزان و نرسی استادگاد؟
هم په کابل ښار کې ترانسپورټي سیستم چې دی داسې په داسې معیاري ډول نه دی لکه څرنګه چې نووسنا ترانسپورټ سټنډارډ دی. متاسفانه د مخکې وختونه داسې یو سیستم نه دی جوړ شوی چې موږ په هغه سیستم باندې سټنډارډ فعالیت وړاندې کړو، یعنې معیاري خدمات وړاندې کړو. نو اوس هم موږ خپله کوشش کوو د دو نه چې قرار قرار هغه معیار ته ځان برابر کړو. نو تر ډېره حده پورې ما خو وخت هم درته وویل چې زموږ ښار چې دی پر ازدحام دی، داسې حالت امکان لري بیخي پیک شوی نه وي چې زموږ سرک د خالي وي.
ساعت صاحب، کله چې تاسو مسؤلیت درلود ملي بس په هغه وختونو کې داسې حوادث ستاسو په یاد دي چې ملي بس ټکر شوی وي او خراب شوی وي؟
نه، داسې معمولي ټکرونه خو یاد کوم، موټر سره معمولي لګېدل، هغه خو طبیعي خبره ده چې کله نو کله پیخی کې خدا سي حالت نه دي پښوي چې موټر دې زیات خطر کې پښوي او په وګړو کې انسانانه ته زیان پښوي.
کله چې بکوم بس ټکر شو بیا چلول کې سره ستاسو چلند څنګه وو؟ که چیرته فرزندای به ملامت وو
په دغه برخه کې یو خو مقابل راي دی. زموږ د ډریورانو لپاره دا اصول و چې په بس دی چې موږ ډریوران په دغه ځای کې مسؤلیت درلود د دې لپاره چې د موټر سره احتیاطي ونه کړي. نو تر دې راحته پورې دلته موږ بیا اصول لرو چې بعضې که موټر د بې احتیاطۍ له طریقې ټکر شي نو هغه ډریورانو خپله جوړوه. نو په دو خاطر باندې زموږ ترافیکي حادثات ډېر کم.
ستاسو خپل تجربه څه ده په کابل ښار کې کله ناکله ازادي راډیو د ترافیکي پیښو خبر لري او ترلاسه کوي په مختلفو سیمو کې د شخصي تجربې په اساس کا ساعت څه ورته وست علت ستاسو په نظر څه ښکاري؟
د ټکر علت خو تر ډېره حده پورې د زیات سرعت او بې احتیاطي ده. نو که چېرته زموږ تاسو ډریوران احتیاط وکړي او خپلې ډریورۍ ته متوجه شي او خپلې واسطې ته متوجه شي انشاءالله دغه د ټکر مخنیوی به تر ډېره حده وشي.
څرنګه په دې برخه کې څه پرمختګ محسوس دی او کنه دا بې احتیاطي لا هم زیاته ده؟
الحمدلله ما خو چې څومره تر ډېره حده پورې چې زه معلومات لرم زموږ ترانسپورت وزارت په دو برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري چې په ډېرو موټرانو کې جي پي ایسونه نصب دي چې د ډېر سرعت مخنیوی یې کړی دی. دا مقصد هغه مرکه کې چې مخته کې دی اوس سمه څه ګراف یې راکم شوی هم وي.
اوریدونکو د کابل د ملي بس د ادارې د پخواني رئیس عبدالولي ساعت خبرې مو اوریدي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو سهارنی خبری مجله ده. اوس هم یو نړیواله موضوع د اسرائیل پوز د غزي شهر د نیولو لپاره د عملیاتو د لومړنیو پړاوونو د پیل اعلان کړی او ویلي دی چې ځواکونه یې شهر ته نږدې ځای پر ځای سوي دي. ډیری فلسطینیانو د جدي خطرونو سره سره په غزه شهر کې پاتې کېدل غوره کړي دي. دوی باور لري چې په ټوله غزه کې هیڅ ځای په رښتیا خوندي نه دی. دوی د خوړو اوبو او نورو اساسي اړتیاو له کمښت سره مخامخ دي. د اسرائیل د پوځ ویاند ایفی ډیفرین د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې موږ پر غزه ښار د برید لومړني عملیات او لومړني پړاوونه پیل کړي دي او د پوځ ځواکونه اوس مهال د غزي ښار په څنډو کې ځای پر ځای سوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په غزه کې د پراخ مرګ او ویجاړۍ د مخنیوي لپاره د فوري اوربند غوښتنه کړې ده. وروسته له هغه چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د حماس له وسلوالو ځواکونو سره نښته وکړه، د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان وکړ چې بنیامین نتنیاهو د حماس د اصلي اډو د نیولو او د دې ډلې د ماتولو پروسې د ګړندي کولو امر کړی دی. امریکا او اروپای ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې دا په داسې حال کې ده چې د حماس مشر مرکچی خلیل الحیا د امریکا په ملاتړ د اوربند پلان د بیا پیل او د خبرو اترو لپاره قاهرې ته تللی و. وروسته حماس له اسرائیل سره د شپې تورځني اوربند وړاندیز ومانه. تر دې مخکې په قطر کې د غیر مستقیمو خبرو اترو وروستۍ دوره د جولای په پای کې پر ټپه درېدلې وه. اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس د امریکا د شپې تورځني اوربند او د یرغل د یرغمل سوي د خوشی کولو په تړون کې د پرمختګ د نشټوالي له امله یو بل ملامت کړی دی. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه هغه مهال پیل شوه چې د حماس په مشرۍ وسلوالو د اسرائیل په جنوب کې برید وکړ. 1200 کسان یې وژل او 251 کسان یې یرغمل کړل. له هغه راهیسې په غزه کې د حماس ډلې پر وړاندې د اسرائیلو مځکنیو او هوایي جګړې تر 1.5 زره زیات کسان چې فلسطینیان دي وژلي دي. په دې سره په غزه کې د خوړو څښاک اوبو او خوندي سرپناه د جدي کمښت سره بشري ناورین رامنځته شوی دی.
خبرونو ور آخوا.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. د اسد یزمری په 28مه نیټه په افغانستان کې د استقلال اخیستلو یو سلوش په ژمه کلیزه ولمانځل شو. د دې ترڅنګ د هیواد څخه د باندې په کاناډا، اروپا او امریکا کې هم یو شمیر کنسرتونه او پروګرامونه جوړ شول چې په دې راپور کې جزئیات اورو.
اروپا، امریکا او کاناډا کې په تیرو څو ورځو کې د اسد یزمری د 28مې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 28مې کلیزې په مناسبت بیلابیل کنسرتونه ترسره شول. جاوید امرخیل د اګست په 18مه په دې مناسبت د جرمني په کولن ښار کې په یوه کنسرت کې راڅرګند شو. هغه په دې کنسرت کې د تې جمهوری نظام د ملي اردو جامې هم اغوستې وې. د دغه کنسرت یو تنظیمونکي رستم سعادتی ازادي راډیو ته وویل،
د جرمني په کولن ښار کې مو د افغانستان د ازادۍ د 28مې کلیزې په ویاړ هم کنسرت درلود. هم د ازادۍ ورځ ونمانځله. ډېر زیات خوند یې وکړلو. ډېره منظمه او ځای لري چې په کولن کې او په ټول جرمني کې د افغان کډوالو څخه د زړه له کومې مننه وشي چې په دې پرتمینه غونډه کې زموږ سره ګډون کړی و.
هارون پاچا او ګودر زازی بیا د اګست په 14مه د امریکا په کالیفورنیا کې په دې مناسبت هنري پروګرام درلود. ګودر زازی د دغه پروګرام په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په شمالي کالیفورنیا کې د افغانستان د خپلواکۍ د 28مې کلیزې د جشن مناسبت افغان کلتوري ټولنې لخوا پلار اچول شوی و. دا جشن ډېر ښه تېر شو. ډېر په زرګونه هېوادوال راغلي وو او یوه ډېره ښه تجربه یو ډېر ښه مناسبت و. زه او هارون بچا صاحب دواړو پکې ګډون وکړ.
ګودړ وایي دوی په جنوبي کالیفورنیا کې هم په دې تړاو یو ګډ هنري پروګرام درلود. خبرې نغمه بیا د اګست 19مې ته کنسرت لپاره د کاناډا تورنټو ته تللې وه. هغې له خپل کنسرت مخکې ازادي راډیو ته وویل،
اوس کاناډا ته راغلی یم. دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادي لپاره برنامه جوړو. مشق و تمرین لرم. بعضې پروګرامونه مې دي نو په هغه لګیا یم.
د یادونه ده چې طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې هم د ورځ د سندرغاړو لخوا په کنسرتونو او هنري پروګرامونو سره لمانځل کېده. خو دا چې طالبانو په موسیقي بندیز لګولی او حرام یې بولی، افغانستان کې لټنګ ټکور پرته ونمانځل شوه. د اسد یزمری 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له نیټې سره برابره ده. په 1998 لمریز کال کې په دې نیټه چې د 1999 زیږدیز کال د اګست 19مې نیټې سره یې سمون درلود، د افغانستان د وخت واکمن پاچا امان الله خان د دغه هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له همغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم نمانځل کېږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول د ازادي راډیو نل تکړی دي. ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو د دیونې خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرې کوو چې مېرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري او کچېره خزو تا پا کورنهی که ده سره لخوا درنوی نکیگی ده کومی بدی پایلی درو دلیسی. لمنگ سره میلما ده پا کانادا که ده بشری حقونو پا بارخه که فعاله حدیقه. پا پایل که در توایی چه یو میرمن پا خپل میره باندی کوم حقونه لری؟
ده ده پاره وزده سیتا سویمه چه ده خزو حقونه پا خوان باندی در زیادی ده اسلامی و شرعی لحاظ نه هم لمری برخی که ده ده نفقی او ده مالی ملاتر پر بخبری کو چه خزی حق لری چه خوان یه ده اغی مالی ارتیاوی ورطا پورا کری نفقه ورطا ور کری خوانه جامعه او ده سینور ارتیاوی ورطا برابر کری چه ده اغی لگختون تا پوخخ ور کری اون دارنگا خوان ده مکلاف ده چه خپل میرمن تا مناسبه نفقه ور کری چه ده اغی ده توان سر البته سم وسی ده ده ترسنگ پا دویم برخی کولی سمزه ده کورنی امنیت سخت است و ویمه چه هر خز حق لری چه خوان ده ورطا کورنی امنیت برابر کری یو مناسب ماحول ورته چمتو کړي او همدارنګه دا کور باید د هغې د حیثیت او د کورني ژوند لپاره مناسب واوسي. همدارنګه عزت او درناوي په اړه که موږ راسو خبرې وکړو داسې به وایمه چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي او په درناوي سره ورسره هم چلند وکړي چې هغه درناوی کیدلی شي احساسي واوسي یا هر څرنګه چې واوسي هغې سره باید د درناوي په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې د سره خپل درسته چلند وکړي یعنی د روحي احساسي لحاظه نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغې په حقوقو باندې تیری ګڼل کیږي. همدارنګه د ښځو یو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره زه داسې ویلی شم چې ښځې حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمنې شي او که خاوند یې وفات شي ښځه د هغې د ټاکل شوې البته برخې حق لري چې ځینې مواردو کې که موږ دې ته پام وکړو دا حقوق هم د دوی څخه سلب شوي دي یا اخیستل شوي دي ډېریو ځایونو کې بلخصوص سپلری پروتو سیمو کې. بل حق د ښځو کیدلی شي زه وایم چې طلاق ده هغه ښځې چې مثلا داسې شرایطو کې اوسي چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي دې ته اړین شي چې طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغوی څخه. د ځینو فقهي مکاتبو په نظر که خاوند د هغې حقوق نشي پوره کولی ښځه کولی شي طلاق غوښتنه وکړي په بدل کې ځینې خپل حقوق ورته پرېښودي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوقو څخه چې زه فکر کوم چې هغې باندې ډېره زیاته پاملرنه وشي هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکارۍ د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغېزمنه نه شي چې دا هم ډېره زیاته مهمه ده. نورو حقوقو څخه به دا وایمه چې عدالت او برابري ده هېڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت د کورني ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي او د خاوند مکلفیت دی چې د حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي.
بله، لکه څنګه چې لیدل کیږي په افغاني ټولنه کې ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. البته یو شمېر ښځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی پخا کار کاوه کور ته عاید راوړ مګر نن څه نه لري. بیرته دغه میړه له خوا خشونتو سره کیږي چې کلونه کلونه پام خبره د دې لاس ته ناست و د دې ګټه یې خوړله. په دې خبرې راته وکړئ څه مو لیدلي څه مو اورېدلي؟
زه داسې تاسو ویلی شم چې زموږ هغه کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي له موږ او تاسو سره موږ دوی ګورو په دې کې یوه نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې ګټې ته ناست و مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نشي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده هغوی خپله په دې پوهېږي او د دې ترڅنګ البته په ښځو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي یا نورې زده کړې چې ادامه درلودله او داسې پوهنتونونه او دا پې وتړل شول دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کېږي نن ورځې که دوی دغه خشونت هم کوي دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنګ کې دي خو نه پوهېږي. نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنګ لپاره پیدا کړي چې دعوا ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پې سړه کړي هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده چې ځکه چې اوس هغه ښځه دوی سره همکاري نشي کولی دوی ته لاس نشي ورکولی چې هغه خپل ژوند آباده مخته یوسي یا هغه څه تکلیفونه کې چې نن ورځې یعنې اقتصادي له وجې دوی مخ دي د هغې لپاره یو حل لاره نه ګوري یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپله البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي زموږ په ټولنه کې ځوان کوي دوی باید دې ته اولا فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم ځای څخه ده او د دې د حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم یا داسې څه چې ما پختل سر ولی دلیا غدا دی زموک زیاتره کسبه کار خزی چې اغه اریشګری وی په سالونونو کې کار کول او کینن رزی په اغه باندې دغه سالونونه باندې او نشي کولی کوټه نفقه ویسی او خپل میر سره لاس ورکړي او خپل کور آباد ولري. نو یو پرابلم یو ستونزه هم ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي خپل کار وکړي. نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې مختشه وي چې خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته دیوبل یعنی مالی کومک د دوی خزې لخوانه ټول اوس دې مشکل سره ډیر زیات مخ دی چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي. ان په دې حال کې چې موږ ټول پویږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورنۍ چاپیریال باندې تاثیر کوي، په خپل میرمنې باندې، په اولادونو باندې او نور څوک چې په کور کې دي څومره بد اثر لري؟
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یو لویه ستونزه ده چې څه فکر کوم منشأ یې د کورنۍ د غړو څخه مور پلار او داسې بیا د دوی ماشومانو باندې ډېر زیاته بد اغېزه لري، ځکه چې کله د پلار مور څخه د دوی دغه تاوتریخوالی شروع کیږي په ماشومانو بد اغېزه لري. کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهېږي، بلکې دغه تاوتریخوالی ته ډېر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنګ کې اوسي، له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري. دوی نه پوهېږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري. دوی نه پوهېږي چې په هوساینه کې ژوند کول یعنې څه، یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنا. نو دا په دې باندې ډېر زیاته اغېزه لري. د دې ترڅنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کیږي، دوی استراب او سترس سره مخ کیږي، ان په دې حال کې چې دوی خپل نه پوهېږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خفګان لري. دوی خپل د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهېږي، مګر خلک دوی ته ګوري په هغه یو شی باندې تشخیص کولی چې کولی شي چې دغه خلک د داسې یو ستونزې سره مخ دي او د دې کورنۍ غړي او همدارنګه ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دي هغه به دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي. د دې ماشومانو ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغوی د خپل کورنۍ نه یوه سمه الګو نه وي اخیستي چې وکولی شي یو د مینې محبت ډک ژوند ولري، یو د هوساینې ژوند ولري.
بله، کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا میرمنې ته حق نه ورکول کیږي او دلته بیا خشونت رامنځته کیږي، کورنۍ تاوتریخوالی وي، دهلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کیږي؟
دغه اساسي هغه د کورنۍ بل خصوص د خاوند که چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کوي، د دې ټول هغه تمرکز، د دې ټول هغه پام هغه جګړې او شخړې ته وي او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغوی دغه صحنې ګوري یا داسې تاوتریخوالی سره مخ کیږي، هغوی اصلا په نظر کې نه نیول کیږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي، یا د دوی څه هیلې شته، د دوی څه هغه څه شیان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضرورت د دوی پوره کیږي که نه پوره کیږي، د هغوی څخه نه پوښتنه کیږي او نه حق د دوی ورکول کیږي چې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم د دې تر ټولو زیاته اغېزه پر ماشومانو باندې ده او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم داسې مظلومه اوسیږي. دوی دې تر توان نه لري چې خپل حق له چانه وغواړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلی وي، دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او په راتلونکي کې هم دې توان نه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
بله، هغه شمېر نارینه چې د میرمنو حق حقوق ته قایل نه دي، وخت نا وخت په کور کې جار او جنجالي، په دوی کې داسې کسان هم لیدل شوي چې دوی لوستي کسان دي، دې باندې پوهېږي چې زما حق څه دی، د میرمنې حق څه دی، د ماشوم حق څه دی، مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي. کله چې بیرون ناستې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده، دا د بچي حق ده، دا ستا حق دی، مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسې موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان لیدلي دي؟
دې موضوع کې زه بېخي ډېره زیاته ستاسو سره موافق یم، ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلي دي. ځینې کسان ډېر زیات به له حقوقو څخه خبرې کوي، د ښځې له درناوي څخه به خبرې کوي، نورو کسانو ته به د دې یادونه کوي، سپارښتنې به لري، اما په اساس ډول که موږ دوی ته وګورو، دوی وجدانن دغه څه سره په تضاد کې دي. دلته دوه لامل موجود دي. اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه دا نه غواړي چې د دوی ښځې له دوی څخه پورته اوسي، حسادت په سترګو ورته ګوري او د دوی توان نه لري چې د خپلې ښځې پیشرفت وګوري او یا د خپلې ښځې په ټولنې کې وګوري چې فعاله ده، فعالیت لري او کولی شي یو څه ځان لپاره وکړي. یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل په ټولنې کې دادا د دې سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که ښځه دغه مالی توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپل تنهایی خپل ژوند مخته یوسي، نو دا به د دوی په ضرر تمامېږي. او دغه کوم لوستي سړیانو چې دي، دوی هم دا فکر کوي چې نه، د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ یو رواج ده یا موږ ورته وایي چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده، خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي او سر پورته. پورته کېدو ته البته وخت ور نه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري، دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخېږي، ژوند دوی ته سخته کېږي. نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل ښځو په مقابل کې، همدارنګه هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ور نه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمنده نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینه ته یو ګواښ پوسي، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د دې ښځې میړه دې ته پام وراړوي چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي، لکه تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. دا موضوع څومره د درد وړ ده؟
بالکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونه څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه سو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنه ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ورنه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې زه کاملا موافقه یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، په هغو کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادینه کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي، مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وسي. نو زه فکر کوم چې دا یو امر ده زموږ په افغاني ټولنې کې، په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړي او کورنۍ چاته تعلیم هم نه ده کړی. ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښان فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنی نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دوی خاوند ته یو ګواښ وسي، بلکې د هغې د ښځې توانمندي، د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمات وکړي یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
پرزو برعکس اړخ ته مثبت اړخ چیرو، که چیرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې مېرمنې ته ارزش قایل وي، هغې ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د مېړه لخوا مېرمنې ته عزت ورکول کېږي، په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزش قایل دی؟
دا واقعا داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه مالې دلی دي، هغه د یو کس احترام یوې ښځېنه او تصور د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغییر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغو کسانو څخه د یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار، یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپلې خور ته، یا مشر چې پلار یې د هغه خپل ښځې ته احترام کوي، دا د دې پر ماشومانو باندې اغیزه لري. ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځان سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دغه مثبته نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوي کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي، پر ټولو باندې به ښه تاثیر لري. البته په هغې کورنۍ کې نورې ښځې باندې د توانمندي لري چې وده وکړي، او همدارنګه نور ماشومان چې هلته نارینه دي، هغوی به هم کولی شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي، له خپلې کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي ښځې څوک دي، څومره ورته درناوی وشي، او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي، څه نزاکتونه مراعت شي. نو دا ټول یو مثبت البته پایله لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، که راسو دې ته خپله دغه مېرمنې چې په کور کې د مېړه لخوا د دې احترام نه کېږي او بالاخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي، خپله دغو مېرمنو ته څه کول پکار دي؟
زموږ په ټولنه کې خو ښځو ته معمولا دا ور زده کړل شوي دي چې باید البته هغه څه ورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ ټینګ نه کړي. هغه ښځینه وي په خپل هېواد کې لرو چې دوی تعلیم کړی دی، زده کړې کړي دي، او په دې پوهېږي چې دوی حقوق څه دي. او زیاتره هغه ښځې چې په خپلو حقوقو باندې خبرې دي، هغوی معمولا د دې کوشش کړی دی تر یو حده چې خپل غږ پورته کړي. او که ښځې له داسې یو تاوتریخوالي یا
داسې حالاتو سره مخ کیږي چې د دوی درناوی د پښو لاندې کیږي، د دوی حیثیت ته هیڅ کتل کیږي نه او ارزښت نه ورکول کیږي. دوی باید کوشش وکړي چې په ښو طریقو باندې اولا خپل کور امغه د کورنۍ غړو ته یو سپارښتنه وکړي چې د ښځې حقوق کوم دي، یا څه ډول باید ورسره چلند وشي، یا که د دوی په مقابل کې ښه چلند وشي د دوی څخه بیرته هغوی ته څه ورکول کیږي. داسې یو د تقابل خبره د دوی په منځ کې راشي شاید ډېر ښه وسي، او که داسې یو څه هم امکان پذیره نه وشي هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې، دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنګشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دوی وکړي دا جنګونه ښځو ته ورکړو، د دې حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو، ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل، او دغه خبرې که په ارامه ډول او په مثبته ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي، شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي. ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینو کورنۍ ګورو هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی، زده کړې درلودلې دي، دوی له خپل حقوقو څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینو نورو کسانو ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسې ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې مېرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخې کوي چې هغه د نورو اختیار بیا له دې نه تېرېږي، دا ډول نارینه وو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یوه اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینه وو ته وکړي، خپل مېرمنو ته وکړي چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت پکې د پښو لاندې کېږي، احترام خو نه کېږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم ورته تر مخې کوي. دوی باید دې ته پام وکړي، دوی خپلې ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه ده کړی، ځکه چې دوی همدغه ښځې دې نړۍ ته راوړې دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي بیا د دوی لور کېږي. او د دې تر څنګ دې ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس که نه غواړي خپلې ښځې ته درناوی وکړي، نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بالخصوص له خپلو ماشومانو څخه دا توقع نه لري، دا تمه دې نه لري چې دغه ماشومان خپلې مور ته احترام وکړي یا په راتلونکي کې خپلې خور ته احترام وکړي، یا داسې یو توقع لري چې بیا دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري. ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلې، بیا نو ښځه خو ټوله یوه ښځه ده، که هغه مور وي که خور وي او که مېرمن وي، ټول یوې دي. اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کېږي نو نورو ته هم نه کېږي، او که څوک وایي چې واقعیت زه مې خپل مور ته احترام لرم، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او د هغه خپله دا کس هم یوه لور لري، همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوانه، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې د دوی کور ته راغلی او د دوی مېرمنه ده، هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي. نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به ډېر کلک وي، او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي، حیثیت به ورته بخښي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به هم پر ځای وي، او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنیو په منځ کې یوې ښې او با عزته او با احترامه کورنۍ په نامه یادیږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
هیله کوم په خیر اوسئ. مننه.
درن دوستانو، دا د دېونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په میړه باندې د ښځې د حقوقو په اړه خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه وه په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعاله حدیقه تربیه پرزه کې چې یاست علم مال او ملګری.
کم خبرات سر بز دربار بازم سرگی دیرنگی سیز ما گورم چی بل دیتا تمی محباتی تش عباد بزگی کروم با پسی جرات وم خیجی می ترزر خنجر نیمش با تو آت وم تیر وقت نوت تشکلو یادو نوت
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دولت لری مخلصا دهوشمنا سوچ دولت لری مخلصا